السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د تورخم د بیا پرانستلو او یو لړ نورو مسلو په اړه په پېښور کې د طالبانو له جنرال قنصل حافظ محب الله شاکر سره لیدلی دی. د خیبر پښتونخوا د حکومت بیان کې راغلی چې دوی دواړو یک شنبه ناوخته سره لیدلی. په بیان کې د ګنډاپور په حواله تایید شوی چې د تورخم بندېدو د دواړو خواو خلکو ته سخت تاوان اړولی او اړتیا ده چې لاره ژر تر ژره خلاصه شي. ګنډاپور ویلي چې په سیمه کې بدامنی دواړو خواو ته زیانونه اړولی دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر نه دی ویلي چې څه وخت به تورخم بیا پرانیستل کیږي. د طالبانو حکومت وایي چې پاکستانی لوري د فبروري له 28 تورخم په یو اړخیزه توګه تړلی دی. نن سهار لسیمینه ناتایید شوی راپور نه را رسیدلی چې دغلته د طالبانو او پاکستان پوله ساتي ځواکونه یو ځل بیا په خپلو کې سره په جګړه اوښتي او یو پر بلې ډزې کړي. خو تر اوسه دغه راپورونه تایید شوي نه دي او د دواړو لورو رسمي سرچینو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خپرونو کې د دې خبر جزئیات ترلاسه کړو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې روژه داسې وخت راغله چې په افغانستان کې ډېرې کورنۍ د خوراک لپاره څه نه لري. اوچا د یکشنبې په ورځ د روژې له رارسېدو سره په یو وخت کې په خپل اکسپانه کې لیکلي چې نږدې 15 میلیونه خلک افغانستان کې د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د ادارې خبرداری ورکړی چې له څه باندې $1 میلیارد اړینې بودیجې څخه دوی یوازې د افغانانو د ملاتړ لپاره $9.9 میلیون ترلاسه کړي. په افغانستان کې ځینو خلکو مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښوولې وه چې د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې چارواکو په کرمان کې د افغان کارګرانو د استخدام په خاطر ځینې فابریکې تړلې دي. د ایران رسمي دولتي خبري اژانس صدا او سیما راپور ورکړی چې د بیگانه او ناقانونه اتباعو د ګمارنې او د ګران پلورنې په خاطر د ځینو کارخونو پلټنه او تړل دوام لري. ایران کې د یوې قانوني لایحې له مخې د ناقانونه اتباعو چې معمولا افغان کډوالو ته کاروي په کار ګمارنه ناقانونه ګرځول شوی او که فابریکې کوم افغان کارګر استخدام کړي نو د ورځې څه باندې $1 میلیون جریمه کیږي. ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی چې د افغان رجستر شوو کډوالو اقامه د همدې کال تر پایه کار ورکوي او تر هغه وروسته به افغانان د خپل خاورې وباسي. ایران بیا په تیر یو کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال چې قانوني اسناد نه درلودل له خپل خاورې ایستلي. او د کرکټ په اتلانو جام کې سبا سه شنبه هندوستان او استرالیا نیمه پای لوبه ترسره کوي. دا لوبه په دوبۍ کې ترسره کیږي. اخوا په بل نیمه پایلوبه کې نیوزیلند له جنوبی افریقا سره مخ دی چې هغه لوبه د پاکستان په لاهور ښار کې پلان شوی. تر نیمه پایلوبه مخکې د ګروپی دور روسي لوبه هند او نیوزیلند یک شنبه په ورځ ترسره کړه. په دې لوبه کې هندوستان 250 منډه هدف ورکړی وو چې د نیوزیلند لوبډله یې په پوره کولو کې پاتې راغله. نیوزیلند خپل ټول لوبغاړي په 250 منډو له لاسه ورکړل او لوبه یې وبایلله. د کرکټ پاتلانو جام کې افغانستان هم شامل و چې په ګروپی دور کې خپل لومړی لوبه په جنوبی افریقا او بایلوده، دویمه لوبه یې انګلستان وګټله، خو دریمه یې د باران په سبب له استرالیا سره مساوي شوه او له مخکې تاګه پات راغی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان په لویدیځو او جنوبی ولایتونو کې د بیساری سیلابونو اغیز د فراه یو اوسیدونکو وای.
زه د شپېتو کالم په د شپېتو کال زما په عمر کې ما دغه باد او باران او طوفان نه ولیدلی.
د فراه د سیلاب ځپلو کې سیمو درته راخیستې دي. فعالان له پاکستانه غواړي چې هلته دریمو هیوادونو ته د تګ په تمه افغانان له هغې هیواده ونه باسي.
نو اتیا فیصده دغه امنیتی مشکل لري، ځکه دوی افغانستان ته ډیپورټ شي او افغانستان ته لاړ شي بس نو خدا خو د سر خطر دوی ته متوجه دي.
له امریکا نه تر یو څه خوابدی وروسته د اوکراین ولسمشر بریتانیا ته تللی. دغه هیواد صدر اعظم د ملاتړ ډاډ ورکړ.
The UK is prepared to back this.
بریتانیا چمتو ده چې د ځمکنیو ځواکونو او الوتکو په لیږلو سره د اوکراین ملاتړ وکړي. اروپا باید اصلي مسؤلیت په غاړه واخلي.
نور راپورونه هم شته او په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او وريدونکو خبرېدو ته چمتو ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. شپږ بجې او شپږ دقیقې کېدون کې دي. راځو د دغه خبری مجلې د سر راپور ته. د افغانستان په ګڼو سیمو په تیره بیا جنوب لویدیځو برخو کې د څو ورځې تر شدیدو توپانونو او بارانونو وروسته سیلونه راوتلي دي. سیلونو، توپانونو او ګلیو یوازې په فراه، هلمند او کندهار کې لږ تر لږه 40 کسان مړه او شاوخوا 50 نور ټپیان کړي. د روانې اونۍ تر سه شنبې لا هم په شاوخوا 9 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، بادونو او سیلونو اټکل شوی. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
لکندار او هلمند هم په دغو سیلونو کې خلکو ته د مالی او ځاني تاوانونو در رسیدو راپورونه ورکړل شوي، خو د فراه خلک ډېر اغېزمن کړي. د فراه یو اوسیدونکي محمد ابراهیم له فرانس پریس سره په خبرو کې د سختو پانه او بارانو یادونه کړي.
زه د شپېتو کالو یم. په دا شپېته کال زما په عمر کې ما دغسې باد او باران او توپان نه و لیدلی. دا توپان چې په 2 بجې پک شروع شو، یو 40 دقیقې بیا دوام کړی یا 25-22 دقیقې.
د فراه بل اوسیدونکی رحیم الدین هم فرانس پریس ته د وروستي توپان په اړه وایي.
خو توپان ونه جاله و، توپان ګاډو سره بادو داسې بادو بیا جلی هم ورسره مرچ را ووتنو چې بالا دغه درې چوکاټه خو یې ګډ پورته کړي هم راماته کړې دغه تاوانونه را رسول.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس په فراه کې د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي رئیس محمد اسرائیل سیار په حواله لیکلي چې لږ تر لږه 2 کسان په وروستیو سختو ورښتونو، ګلیو او سیلونو کې مړه او ټپیان شوي. په دې ډله کې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه 40 تنه مړه او 48 نور ټپیان شامل دي. په فراه کې د غسیلونو څخه باندې 2500 سولري تختې هم ویجاړې کړي. د فرانسي خبري اژانس هم راپور ورکړی چې سیلونو د افغانستان په نورو جنوبي ولایتونو له هغې ډلې هلمند کې 6 کسان او په کندهار کې 9 کسان مړه کړي. له ډلې یو ماشوم تالنده برېښنا وهلی او ځای په ځای سا ورکړي. د هلمند د نوزاد یو اوسیدونکي غوث الله توحید ازادي راډیو ته په یو پیغام کې هلته د سختو بارانو په اړه وویل.
توپانی بادونه او باران د هلمند د نوزاد په ولسوالۍ په کلیسیا، خاوي، میانجوی، شرومباز، درمیان، برنوزاد، التګي، سرغل په دې سیمو کې خلکو ته زیات مالي تاوانونه اړولي چې په لاغې سیمو څخه د خلکو شمسي انداری ماتې کړې دي. جاني تاوان یې تقریبا د 4-5 کسانو په شاوخوا کې زخمیان لرو چې هغه د کلیسیا په سیمه کې بعد د شمسي اندار چوکاټ پر اړه ولې زخمیان سوي دي.
د طالبان تر کنټرول لاندې هوا پیژندنې ادارې خبرداري ورکړې چې روانه اونۍ له 1 شنبې تر 3 شنبې د افغانستان په شاوخوا 9 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، توپانو او سیلونو د راوتلو خطر شته. د ادارې همداراز اټکل کړی چې ښایي په کندهار، هلمند، زابل، اروزګان او غزنی کې تازه سیلونه راشي. په ځینو نورو سیمو له هغې ډلې هرات، فراه او هلمند کې بیا د تیزو بادونو د لګیدو اټکل هم شوی. د هوا پیژندنې ادارې په خپله خبرتیا کې له خلکو غوښتي چې د سیلونو په مسیرونو کې تګ راتګ څخه ډډه وکړي او د هغو سیمو خلک چې نسبتا لوړو سیمو کې اوسیږي د لاندې سیمو خلکو ته مخکې له مخکې خبرداری ورکړي. د اوبو د چارو متخصصین بیا ټینګار کوي چې خلک باید د هوا د حالاتو په اړه خبرداری او تجدید پاملرنه وکړي. د اوبو د مدیریت متخصص او د چاپریال څېړندوی نجیب الله صدیق ازادي راډیو ته وویل
تلفات به اندازه زیات در فراه یک دلیل شی بوده که مردم اعتنا به
فراه کې د تلفات د لوړې کچې یو دلیل دا و چې خلکو د هوا د حالاتو د اټکل او د سیلونو د وړاندوینې په اړه اعتنا ونه کړه. خلک په همدې ورځ سخت بارانونه کېدل تفریح ته وتلي وو. خلکو ته باید پوهاوی ورکړل شي څو هغوی اعتنا وکړي او پرې خبر شي. باید دا خبرتیاوي معمولا له جوماتونو خلکو ته ورسول شي او په اوږد مهال کې بیا باید د سطحي اوبو په مدیریت او مهار باندې ډیر کار وشي. هغه د سیلونو د اوبو د مهار یوه لاره په خپله د خلکو لخوا د خندقونو او ویالو کیندل یاد کړل چې کولی شي په اسانۍ د سیل مخه بل لور واړوي. ښاغلي سدید همدارنګه د سیلونو په مسیرونو کې د هستوګنو کورونو د جوړولو په مخنیوي او د رودونو د حریم پر رعایت ټینګار وکړ.
اوریدونکو و هم اوریدل چې په جنوبي او لویدیځو ولایتونو کې خلک سیلابونو سخت ځپلې دي او د غلطه د شمیر له مخې یوازې 24 تنه په فراه کې وژل سوي او لسګونه نور ټپیان دي. همدا فراه تر ټولو زیات زیانمن ولایت دی. د غلطه نورو سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته د سیلابونو د مهال کیسې کړې دي.
تا اینکه من بله بیرم دیوال چپه شد، یک دست مایده شد و یک پایم سرمام زخمی شد.
روشان د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي چې وروسته یو سیلابونو کې سخت ټپي شوی او درانه مالي زیانونه وراوښتي دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ د مارچ په دوهمه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
شاوت که مردم آیه های سرصدا را
نیمه شپه و چه سیل راخه شور و غالمغال هر خورا پورته شو مجر ما شمال لکور را ویستد در دروازی شاعت و برا غنده شوی ورخلم لزیر خانی می بیر رواخی سو بل رکرم چه ناسا پا دیوار را غورتید یو پخا اولاد به مات شوی سر می هم تپی شوی ده ده خدای فضل ده چه زموگ ده کور لی بل چه تا زیان نده رسیدنه خود ده و خیزوی می شهید شوی.
خواجه نوید عطایی چې د بکوا ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی هم ازادي راډیو ته وویل:
زموږ ډیر تاوان شوی، هیڅ تدیره پاتې، هر څه مو له باران او سیل سره یو شوي. یوه ویره او وحشت زموږ ماشومانو ته پیدا شوی. دا څو شپې چې باران دی هیڅوک سم ویده شوي نه دي. خدای دې رحم وکړي.
په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د فراه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د مشر محمد اسرائیل سیار له قوله لیکلي چې په دې ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو او ژوبل شویو کسانو شمیر 2 اویا تنو ته رسیدلی دی. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله ډیر زیانمنیږي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په افغانستان کې امریکا ته یو شمیر کیس لرون کې چې د متحده ایالاتونو لوري ورته په کابل کې د استوګنې زمينه برابر شوې وایي چې تازه داسې برېښنا لیکونه تر لاسه کړي چې لمخې باید دوی د استوګنې د سیمې خالی کړي. دوی آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې د وړاندې خپل هر څه پلورل دي او اوس تاګ لپاره هیڅ ځای او سرپناه نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
امریکا ته د کډوالۍ د ځانګړي ویزې یا ایس ای وی کیس لرونکي دی وایي وروسته له هغې چې له کابل یو دریم هیواد ته د تګ پرواز لغوه شو تازه برېښنالیک ترلاسه کړی چې له مخې باید د مارچ تر 15 د استوګنې اوسنی ځای خالي کړي. نوموړي د امنیتي دلایلو له امله نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. د یکشنبې په ورځ د مارچ 2 ازادي راډیو ته وویل چې د کیر په نوم د یو بنسټ له لوري ورته د امریکا په مالي لګښت په کابل کې د استوګنې زمینه برابره شوې وه او منتظر و چې دریم هیواد ته د خپل کیس د څېړنې په هدف واستول شي. نوموړي د خپل غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
موږ ته یې کور او د اوسېدو اسانتیاوې برابرې کړې. وروسته زموږ پرواز لغوه شو. اوس موږ ته وایي چې دا ځای باید پرېږدو. نه پوهېږو اوس موږ چیرې ولاړ شو. د تګ لپاره هیڅ ځای نه لرو، هیڅ سرپناه نه لرو. د کور په ګډون مو چې هر څه لرل هغه مو پلورلي دي.
یو بل کس هم چې امریکا ته د تک کیس لري او نه غواړي په راپور کې نوم او غږ خپور شي تایید کړه چې په کابل کې د استوګنې د ځای د خالي کېدو ایمیل یې ترلاسه کړی. دغه راز یو بل کس چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 11 میاشتو را په دې خوا په کابل کې یو هوټل ته انتقال شوی او تر څو بل هیواد ته انتقال شي. دی وایي په دې هوټلونو کې ډېری هغه کسانو ته ځایونه ورکړل شوي وو چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وو او په کابل کې د استوګنې هیڅ نه لري. پمدی هلکی د افغانی واک بنسټ چې امریکا ته د افغانانو د انتقال کارونه پر مخ وړي رئیس شانوان دی ور پخپل ایکسپانا په دې اړه نیوکه کړې او لیکلې دي چې کدا لړمحاله هم خو اوس له وخت مخکې ده. هغه پرون شنبه ناوخته د برېښنالیک په خبرولو چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته منسوب کړي ویلي چې دغه افغانانو سره ژمنه شوی و چې دوی به متحده ایالاتو ته انتقالیږي. په برېښنالیک کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کیر دفتر لالارې جنو افغان کډوالو ته لړمحاله ملاتړ چمتو کوي خو له کابل څخه د لیکت او د کډوالۍ د پروسو د ځنډېدو سره د امریکا حکومت نور داستوګنې او اړوند نور ملاتړ توان نه لري. په برېښنالیک کې دا هم ویل شوی چې لامدې عمله باید دوی ته 2015 کال د مارچ تر 15 پورې چمتو شوي کورونه خالي کړي او دا چې دا نیټه هم نشي غځول کېدی خو پکې راغلي چې دا خبرتیا د دوی د کډوالۍ په کې هیڅ ډول اغیز نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 3 جنوري په 16 د 3 میاشتو لپاره امریکا ته د کډوالو د بیا میشتدنې پروګرام وځنډوه. د امریکا حکومت ویلي چې هغه افغانان چې دغه هیواد ته لیږدول شوي د امنیت لاړخه په سمه توګه نه دي څیړل شوي. متحده ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د امریکا د شتون پر مهال یې له متحده ایالاتو سره په بیلابیلو برخو لکه امنیت او پرمختیايي پروژو کې همکاري کړې وه د P2P1 او ایسایوي په نوم د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه پیل کړي.
اوریدونکو و موردل چې په کابل کې یو شمیر هغو افغانانو ته چې امریکا ته د تک په تمه په ځانګړو سیمو کې میشتو احوال ورکړل شوی چې دا میشت ځایونه پرېږدي، خو دغه افغانان وایي چې دوی هر څه خرڅ کړي دي او اوس د سرپنا لپاره څه نه لري. بل ورته یو شمیر فعالانو د پاکستان له حکومت غوښتي چې په اسلام آباد کې دریمو هیوادونو ته د تک په نیت ډیره افغانان ونه ځوروي او له هغه ځای اخراج نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه پاکستان دغو افغانانو ته خبرداری ورکړی و چې که امریکا او نور هیوادونه یې کیسونه پر مخ بیونځي، د مارچ تر وروستۍ نیټې به یې له هغه هیواده وباسي. په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار حسین احمدزی په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا له مشر میوند عالمی افغان سره دا مرکه کړې.
په عمومیاتو کې افغان مهاجر په پاکستان کې په ډیر بد وضعیت کې دي. دا ما څو واری ویری دي لټولو رسنیو سره چې هغه افغان مهاجر چې په پاکستان کې اوس اوسیږي او پاکستان ته راغلي دي، دوی چې څه درلوده کې نه درلوده، دا د ټول عمر خواري اوس سفر سوی ده، کورونه یې خرڅ کړي، موټر یې خرڅ کړي، کالي یې خرڅ کړي، اسباب یې خرڅ کړي، دوی هیڅ نور نه لري په افغانستان کې. دلته راغلي په ډیره بیچارهګۍ سره په درې کلو کې دا ټول خوړلي دي او دوی اوس هیڅ نه لري او دوی فقط دغه روزو درلودل او دغه امید درلودل چې موږ د اولادو او د موږ آینده به په خارجي ملکونو کې موږ سره په شکل د اشغال او همکاري کړی ده، حالت به تضمین سي. ولې متاسفانه کله چې د امریکای نوی ولسمشر راغی او دا پروسه د درې میاشتو لپاره وځنډوله، افغانان ډیر زیات نه امید سوي دي، ډیر زیات نه امید سوي دي، اقتصادي مشکلات لري، اولادونه به درس پاتې دي، اسناد نه لري، یو تعداد ویزه ایکسپایر سوي دي، خپل ویزه نسی تمدید ولای، سابق به ویزه د شپږ میاشتو د درې میاشتو لپاره تمدید دي، اوس د دې میاشتو لپاره تمدید دي، هغه هم ځان پکې راځي، نیول کیږي، بندیان کیږي، بول کیږي، خزه نران ماشومان، یعنی په ډیر بد وضعیت کې ټول واقع سوي دي.
بله، افغان سي د پاکستان حکومت چلان کومه تاسو را وغږی ګور باندې چې افغان کډوال سره څومره بد دي، ځکه په کاراتو د افغان ژورنالستان واغه کسان چې په پاکستان کې میشي دا ستونزې او دغه امنیو کې راپورته سوي دي، هغه شکایت کړی دي چې ګواکې د پاکستان حکومت له دوی سره ښه چلان نه کوي.
معمولا د پاکستان د حکومت چلان له افغانانو سره چې اسناد نه لري ډیر زیات خراب ده، یعنی مطلب مل اسناد نه داده چې ویزه ونه لري، ویزه ایکسپایر سوي وي، او خصوصا بعد د جنوري 2015 کال نه د هغه چا ویزه کې یو ورځم ایکسپایر سوي وي او ویزه ونه لري، په ډیر غلط شکل نیول کیږي، بول کیږي، بیا هم تکرار کم که ځوان وي، که زوړ وي، که نارینه وي، که زنانه وي، که ماشوم وي، بول کیږي او بندیان کیږي او د بالد چلیری ساتنه یا ته سلوک ساتنه د افغانستان خواته ریپورت کیږي.
bale یو بل مسله چې هلته پام دغه تازه ورسی کوم سر خلاص لیک چې د افغان کډوالو د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده، د کې تاسو کسان هم دي چې ژوند له خطر سره مخ دی، د پاکستان حکومت دغه پریکړه ک دوی عملی کړي څومره د کسان متضرر کیدل سي، بخصوص هغه کسان چې دوی ژوند له جدي ګواخ سره مخ مخ ده.
ګورې دا ډیره زیاته مهمه مسله ده، دلته چې اکثرا خلک راغلي دي، زده په اخلاص سره تاسو ته وایم چې دلته څوک راغلي دي نو اتیا فیصده دغه امنیتي مشکل لري، یا ځوان په خطر کې ده، یا مقصد دغه دی مامن یا اصلي علت دغه امنیتي مشکل ده. نو معمولا چې کدوې دوی د افغانستان ته ریپورت سی او افغانستان ته لاړ سی، بس نو خدا خو د سر خطر دوی ته متوجه ده، دوی ځوان په خطر کې ده، نو دوی په ډیر بد حالت سره مخامخ سي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی اوس هم ورزو د سیمې یوې تودې موضوع ته هغه دا چې په امریکا کې تر یو څه خوابدۍ وروسته د اوکراین ولسمشر پرون بریتانیا ته ورسید. په بریتانیا کې صدر اعظم د اوکراین ولسمشر ته د ملاتړ ډاډ ورکړ. دا چې نورې څه سره ویلې دي تفصیل به له سفیر الله سانکسي وو.
د بریتانیا صدر اعظم کایر سارمر ویل چې که څه هم ډیری هیوادونه د اوکراین د سولې په پروسه کې د مرستې لپاره چمتو دي، خو اروپا باید په اوکراین کې د سولې تضمین لپاره اصلي مسولیت په غاړه واخلي. د بریتانیا صدر اعظم د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د اوربند هر ډول سرغړونې د مخنیوي لپاره د امریکا د ملاتړ غوښتنه وکړه. ستارمر ټینګار وکړ چې اروپا به د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي او په روسیه به نور اقتصادي بندیزونه ولګوي. هر ډول دوامداره سوله باید د اوکراین حاکمیت او امنیت تضمین کړي او اوکراین باید په ټوله پروسه کې ښکیل وي. ستارمر دا څرګندونې په لندن کې له 1200 څخه د زیاتو مشرانو سره له خبرو وروسته وکړي.
The UK is prepared to back this with boots on the ground and planes in the air.
بریتانیا چمتو ده چې د ځمکنیو ځواکونو او الوتکو په لیږلو سره د اوکراین ملاتړ وکړي. اروپا باید اصلي مسولیت په غاړه واخلي، خو زموږ په قاره کې د سولې د ملاتړ او د دې هڅو د بریالیتوب لپاره د امریکا قوي ملاتړ اړین دی.
US backing.
د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون اعلان کړی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو تړون لاسلیک شي. دوی چمتو دي چې د سولې د ساتلو لپاره اوکراین ته برتانوي او فرانسوي عسکر ولیږي. د دوړو هیوادونو مشرانه څه کوي چې هیوادونه سره راټول کړي ترسو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو ائتلاف چوکاټ کې خپل هڅې جاري وساتي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لا تر اوسه د امنیتي تضمینو د ورکولو ژمنه نه ده کړې، خو ستارمر زیاته کړې چې خبرې دغه پلان پر بنسټ دي چې د امریکا ملاتړ به ولري. ستارمر دا ټینګار هم وکړ چې امریکا یوه بې باوره متحده نه ده. ستارمر همدارنګه د یوې موافقې اعلان وکړ چې له مخې به اوکراین ته اجازه ورکړل شي چې د برتانوي صادراتو په 1.6 میلیارد پاونډو شاوخوا 2 میلیارد ډالرو د 5000 څخه زیات هوایي دفاع توغندیو پیرلو لپاره کار واخلي. د جمعې په ورځ د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او ولودیمیر زیلنسکي ترمنځ له لانجمنې لیدنې وروسته یو شمېر اروپایي چارواکو له اوکراین د خپل دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی او ویلي دي چې دوی به د اوکراین تر څنګ ودرېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوې دي چې پر بیلابیلو مسلو مو راته پریخي. دغه راس په دوهمه نیمایي کې یعنی لږ پګنی مو ورسته ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو او د ورکشو ایزان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس راځي یو بل موضوع ته، هغه دا چې په جرمني کې یو شمېر افغانان وایي چې د نوی حکومت د جوړیدو په درشل کې هغه اندېښنې او څه لري شوې چې دوی د خپل برخلیک په اړه درلودې. دغه لته نوی حکومت چې د جوړیدو په حال کې د مشر ویلي چې دوی به د کډوالو په وړاندې ډېرې توندې تګلارې او پالیسۍ نه تعقیبوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په جرمني کې د فبروري د 23 مینیټې په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف په بریالیتوب او د کډوالو په اړه یې د مشر فردرش مرتز له یو څه نرمو څرګندونو وروسته د ځینو افغان کډوالو په خبره اوس د افغان کډوالو اندېښنې تر یو بریده لري شوې دي. په جرمني کې میشت د مدني او ځوانانو چارو فعال عنایت صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې فریدریش میرز د سی ډی او د ګوند نوماند دا ټاکنې وګټلې، هغه د مهاجرو سره یو نرم چلند کوي او په دې برخه کې هغه د نړیوالو کنوانسیونو په نظر کې نیولو سره غواړي چې مهاجر هم خپل حقوق ولري په دغه هواد کې.
خبريال او په جرمني کې د افغانستان غږ په نوم د انلاین رادیو مشر صفت الله زاهدی هم ازادي رادیو سره ورته څرګندونه شریک کړي.
دغه مشر فریدریش میرز هرڅه واضح کړل او ویل چې زموږ یوازینی هدف مغه کسانو څوک چې جرمونه کوي هغه پالمان کې ځای نه لري. هغه کسان چې ښه انټیګریټ سوي یا ښه مدغم سوي په ټولنه کې هغه پالمان کې پد کې دلای شي جبز د کې کار وکي د هغه اولادونو دلته درسونه وایي.
دوی وایي مخکې تر ډیره کډوال په ټوله کې په ځانګړي ډول افغانان چې وروسته یو څو جرمي پیښو کې ښکېل ګڼل شوي وو د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن وو. فردرش مرتز په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کاره ائتلاف تر بریا وروسته په خپلو څرګندونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېرې لاس په لاس شوي وویل چې هر څوک له هر ځای چې راغلی وي او په جرمني کې سوله ییز ژوند ته ارزښت ورکوي د دوی تر څنګ اوسېدلی شي. نوموړی چې ډېر ژر به له یو شمېر نورو ګوندونو سره په ګډه نوی حکومت جوړ کړي زیاته کړه چې ګوندې سی ډی او د ټولو لپاره یو پرانیستی کور دی. فردرش مرتز دا هم وویل چې ما له هغه افغان نجلۍ چې په اشافنبورګ کې له خلکو غوښتل چې پرې باور وکړي او دوی بد خلک نه دي نه ده هیره کړي. مرسس د فاطمې په نوم د هغې افغان ماشومې خبره کوله چې د جنوري په 22مه په اشافنبورګ کې په چاړه د وژل شوې جرمني ماشوم له مور سره غمرازي وښوده او وی ژړل. جرمني پولیسو ویلي وو چې دا کار د یو افغان لخوا شوی دی. د جرمني له پارلماني ټاکنو مخکې افغانان د وژنو او ټپي کولو په شمول په یو شمېر نورو جرمي پیښو هم تورن شوي وو. د یادونې ده چې د غمزارۍ تر څنګ په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغانان د دې پیښو په غبرګون کې ځینې مدني فعالیتونه هم ترسره کړي دي. ډاکټر محب زغم چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته راغلی، ازادي راډیو ته وویل چې دوی نږدې 200 کور افغانان د اولتن په نوم د جرمني په یو کوچني ښار کې اوسیږي. په یو تازه اقدام کې په ډله ییزه توګه وینور کړی ده.
پولو کې مشوره وکړه چې یو کار باید وکړو چې هم ارزښتمن او انساني کار وي او هم په دې کار سره موږ د دې پیښو له قربانیانو سره خپل خواخوږي وښیو او دغسې جنایي او تروریستي پیښې وغندو او خپل مخالفت ورسره څرګند کړو.
د یادونه ده چې د جرمني له پارلماني ټاکنو وروسته له پاکستانه د افغان کډوالو له ځنډول شویو دوه الوتنو هم یوه یې د فبروري په 25مه وشوه او 155 افغانان تازه په دغه هیواد کې میشت شول. جرمني ویلټ امسون ته ګورسپاڼې مخکې ویلي وو چې دغه هیواد یوازې 2020 کال راهیسې 15500 افغانان پناه غوښتونکي له پاکستان څخه انتقال کړي چې لا هم 3000 په شرایطو برابر کسان د انتقال پروسې په تمه دي.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی وړاندې په خبرونه کې، یعنی له شپږنیم وروسته د آزادۍ او اوریدونکو او د ورکوشو واجزانو ګډ خبرونه خبرېدو ته چمتو ده، خو اوس راځو تاسو پیغامونه ده.
تاسو لا پیغامونو
د ماجور وضعیت سخت خراب دی، نو ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دلته به یو نیم خلک په دا پروسه کې و چې د خوراکي توکي د مرستې حساب کتاب دوی ته راته حساب په سمو، نو هغه دا بنده سودی کې دای سند نور سخت مشکلات سره مخ سي. بیا زموږ خپل کلی کې مثال دسي عزیزان قربان د ډېر سخت ستونزو سره مخ دي چې ولې روزګار نسته، بېخي حساب کتاب چپه دی. په افغانستان کې مزدوري نسته، حساب کتاب نسته، هیڅ کاروبار نسته نن دی دا. او دویمه خبر دا دی بیا د پاکستان چې کوم خلک راغلي دي هغه چې هلته رور سشتمونی وغاله ته پاتې سو، بیا چې دلته رااله دی وینو سار مسته چا سره کړي چا سره نه کړي، هغه چې سشتمونی وغاله په کورو باندې مصرف کړي، مثال حمزه کا واخه یا کور پر جوړ کړي، نو ځانونه په طرزدار کړه. دلته د وطن وضعیت داسې دی چې کار روزګار شي نه سپک شي. نو دلته دوی په دې سګری چې په ورځ 100 روپۍ دی ته پاتې 100 افغانۍ، دوی دومره خوشاله چې بیخي به انتها خوشاله. نو دلته چې اوس ارمان دا دی چې تاسو انجنیران مشته راستولی وای یا آیاتان مرستولی وای، ما بل داخله ګور شوولې کورونه به مرشولې وای، تاسو به خپل سترګو لیدلې وای څنګه حساب دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نما دا پیغام تر ازادی رادیو پوری ورسی. د غزنی دی ولایت دی اکتی ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پریدم. اله کو باید ستاسو د دې پیغام در سره خبر کړم. موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلی یو، تر اوسه پورې له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوې. د تاسو څخه غوښتنه ده موږ باید د موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او له موږ سره هیڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. موږ پیغام سوتو د ایران هیواد یز ولایت څخه. نو دلته چې کوم افغان مهاجرینو ته پاسپورتونه تمدیدیږي یا پاسپورتو کوم تمدید شي ده یا کوم کاروبار سره روان ده، په دې کې موږ سره ډیر زور زیاتی پروبیزن نصره کیږي او ډیر انتظار په موږ باندې تیری. بیا چې هلته ورسو 300 نفرو ته اضافه پاسپورتونه نه تمدیدي، خلکو ته خوشکی کوي او ډیر دغه کوي. د چارواکو څخه هم دا غوښتنه ده د ازادۍ راډیو کارکونکو څخه چې دا د موږ خبرونه و چارواکو ته ورسوي. د چارواکو څخه هم دا غوښتنه ده چې دا یو د موږ یو باس خاص وکړي. موږ ډیر به سرپرست یو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شولو. وړاندې درته ازادي اوریدونکو او د ورکوښو ځانو پروګرام د خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس د سهار شپږ نیمه بجې شوې. پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.